دا مشال ریډیو د نن د ګل ورځ او د 2015 میلادي کال د نومبر د میاشتې 9 نیټه ده. په پښتونخوا کې د سهار 9 بجې شوې دي. شاین بنری ما او تاسو ته د مشال ریډیو په دغه سهارنۍ خبرونه کې راکړې ويم. د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشاله وي. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې رڼې راپورونه او تبصرې لرو. خو ړومبې د مجید بابر نه د دې وخت خبرونه اورو.
مشی سحر مفخر او لمبه د مشال د خبرونو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په قبایلی سیمو کې د سیاسي او وایني اصلاحاتو لپاره یو اعلی سطحي کمیټه جوړه کړې. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د هند په دورنۍ سفر تللی. د سربیا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په لیبیا کې د دې هیواد د سفارت دوه کارکوونکي تختول شوي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ورځ په قبایلی سیمو کې د سیاسي او وایني اصلاحاتو لپاره د سرتاجیز په مشرۍ کې د یوې اعلی سطحي کمیټې د جوړولو اعلان کړی دی. دا اعلان پسله هغې وشو چې کله د قومي اسمبلۍ د سپیکر لپاره نننۍ ټاکنو کې د قبایلي پارلماني غړو ټاکلی شوي امیدوار غازی ګلاب جمال د مسلم لیګ نواز ګوند امیدوار سردار آیا صادق په حمایت کې د ټاکنو نه دستبردار شو. تېره شپه د دغې کمیټې د غړو د نومونو او کار په اړه سرکاري اعلامیه جاري کړل شوه چې له مخې به د دې کمیټې 15 غړي وي چې پکې د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوس، د وزیر اعظم امنیتي سلاکار ناصر جنجوه، د خیبر پختونخوا ګورنر سردار مهتاب عباسی، وزیر قانون زاهد حامد نومونه شامل دي. د دې کمیټې مشري به د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو او د امنیت په اړه سلاکار سرتاج عزیز کوي. دغه کمیټې به زرتردره کار پیلوي او د قبایلي سیمو د انتظامی حیثیت ترڅنګ د نورو اصلاحاتو په اړه به خپل تجاویز برابروي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر په یو رسمي سفر د هند پلازمینې نوې دلی ته تللی. د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ تېره ورځ په ژواک خبري اجانس ته وویل چې حنیف اتمر به د دغه دورنی سفر پر مهال د هندي سیال اجیت ډوال او نورو چارواکو سره ګوري. هغه زیاته کړه چې د ملي امنیت سلاکار به دغه راز د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر میرمن سوشما سوراج، د هندوستان د استخباراتي ادارې مشر راجندل کنا، د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال ډاکټر جی شنکر او د فعال وزیر محمد پریکار سره ګوري. غورزنګ وویل چې فهنی فتمر به له هندي چارواکو سره د سیاسي او اقتصادي اړیکو ترڅنګ د ترهګرۍ پر ضد د ګډې مبارزې لپاره په سیمه ییزې همکارۍ خبرې وکړي. د نوموړي په وینا په دغه سفر کې د افغانستان له ملي امنیتي ځواکونو سره د هندوستان لخوا په نظامي او پوځي مرستو هم خبرې کیږي. په داسې حال کې چې ټاکل شوی د پاکستان د پوځ مشر د افغانستان د سولې د هڅو په اړه په واشنگټن کې خبرې وکړي، ارګ په خپل دریش ټینګار کوي چې له افغانستان څخه غوښتنې هم هغه دي چې وي په پاکستان کې د افغان طالبانو د مرکزونو له منځه وړل. تمه ده چې د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف د راتلونکي اتوار په ورځ امریکا ته ولاړ شي او له امریکایي چارواکو سره په کتنو کې د افغانستان د سولې د بهیر په ګډون پر بېلابېلو امنیتي مسایلو خبرې وکړي. د افغان ولسمشر ویان د مشال ایډیو افغان څانګې ته وویل د سولې له بهیر سره د مرستو هرکلی کوي، خو د پاکستان پوست باید د پاکستاني طالبانو د مرکزونو په څیر په قبایلي سیمو کې د افغان طالبانو مرکزونه هم په نښه کړي. د پاکستان پوست په خپل بیان کې وایي د جنرال راحیل شریف سفر به د نومبر له 15 تر 20 نیټې پورې دوام وکړي. د افغانستان د زابل سیمه ایز چارواکي وایي دغه ولایت په ارغنداب او خاکی افغان ولسوالو کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ جګړه کې تر دا مهال 650 وسلوال وژل شوي. د زابل ولایت د والي ویان ګل اسلام سیال د مشال ایډیو افغان څانګې ته وویل یاد جګړه د ملا اختر محمد منصور او د ملا محمد رسول د مرستیال منصور دادالله د پلویانو ترمنځ ده. نوموړي زیاته کړه چې په دې جګړه کې د دواړو لورو 350 نور وسلوال ټپیان شوي هم دي. تر دا مهال د اختر محمد منصور په مشرایت وسلوالو طالبانو ډلې سندې ویلي، خو د ملا محمد رسول په مشرایت وسلوالو طالبانو ته نوې ډلې یو غړي عبدالمنان نیازی ویلي چې لومړی د ملا اختر محمد منصور د وسلوالو لخوا پر دوی حمله شوې چې یا د مرګ چوبلې رامنځته کړې. د سربیا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په لیبیا کې د دې هیواد د سفارت دوه کارکوونکي تختول شوي دي. د سربیا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل د سفارت د اطلاعاتو یو چارواکي سلادیانا ستانکوویچ او د هغه ډرایور یو ایسا ستیپچ پرون سهر په ساحلي ښار سبراتا کې تختول شوي دي. بیان زیاتوي چې د تختول شوو کسانو په اړه د معلوماتو او د هغوی په محفوظه توګه تر واپسۍ لپاره به تر خپله وسه پورې هڅې کوي، خو په دې اړه یې نور تفصیلات نه دي ورکړي چې دا کسان څنګه تختول شوي. په بلغراد کې د سربیا یو حکومتي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویټر خبري ایجنسی ته ویلي داسې ښکاري چې دې کسانو ته لاره نیول شوې وه او ډزې هم شوي دي. د سربیا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا خپور شوی بیان وایي د بهرنیو چارو وزیر اویسا داچچ د خپل لیبیایي سیال سره د موضوع په اړه خبرې کړې. په بحر هند کې د سیاسي پناه غوښتونکو په یو زندان کې د بلوي راپورونه دي. د استرالیا د امیګریشن د محکمې چارواکو پخلی کړی دی چې د دغه هیواد په کرسمس جزیره کې جوړ یو د سیاسي پناه غوښتونکو زندان کې بېقراري ده. دغه چارواکي زیاتوي چې د زیانونو راپورونه شته خو څوک ژوبل شوي نه دي. خو بلخوا داسې راپورونه هم شته چې پکې راغلي د دغه زندان ساتونکي پس له هغې تښتېدلي چې د دغې ودانۍ نه چاپېره جنګلې ماتې شوې او اور لګېدلی. دا بېقراري پس له هغې رامنځته شوې چې کله یو هغه پناه غوښتونکی مړ شو چې د مهاجرینو وکیلانو یې شناخت د یو ایراني کوردي کس په توګه کړی او دوه ورځې مخکې د دغه ودانۍ نه تښتېدلی و. د دغه کس مړی یوه ورځ پس د دغه جزیرې په بیخ کې موندلی شوی. د دغه کس د مړینې په اړه پلټنې روانې دي.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خپرونه.
تاسو ته هرکلی اوریدونکو، په روانه خپرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ دغه راپورونه اوریدی شئ. مرکزی حکومت فاټا کې د اصلاحاتو لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده. د جنرال راحیل شریف امریکا ته سفر. افغان حکومت وایي پاکستان دې د ترهګرو پر ضد بې توپیره اقدام وکړي.
مقامات امریکایی همواره با پشتیبانی از موقف افغانستان.
او د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمان ویلي قبایلی نظام کې اصلاحات یو سنجیده معامله ده.
پہلے آپ قبائل کو ہمارے بھائی ہیں، صوبے کے لوگ ہیں، اگر
آپ چاہتے ہیں ہم کر دیا جائے. سیمین یو شمیر راپورنو تبصری لرو تر پائے دا مشال ریڈیو سروس. د پاکستان امریکا افغانستان اړیکې او سیمه کې د سولې پروسه په دغه موضوع راپور درکو. خو ډوبې اسلام آباد ته ورځو. اسلام آباد نه راسره احمد الله د ټلیفون په کرښه دی. احمد الله، تاسو ستړمه شوی یم، سهار مو په خیر. احمد الله، مرکزی حکومت فاټا کې د اصلاحاتو خبر یو ځل بیا را تازه کړې ده. یو له خیره اوسي یو کمیټې هم جوړه کړې ده. دغه کمیټې کې څوک څوک دي او د دې موخه څه ده؟
شاهین، څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې نن په پاکستان کې د سپیکر ټاکنه هم کیږي، او دغه لړکې د فاټا چې کوم د اورګزی ایجنسۍ نه منتخب غړی دی غازی ګلاب جمال، نو هغه هم خپل کاغذونه د سپیکر دغه لپاره ویلو چې دا به هم سپیکر دغه ته الیکشن ته ودرېږي. دغه لړکې پخوانی سپیکر سردار ایاز صادق تېره ورځ د غازی ګلاب جمال کور ته لاړو، هغې سره ملاقات وکړو او هغې ورته دا مشروط حمایت اعلان کړو چې تاسو په فاټا کې اصلاحاتو چې کوم بل وړاندې کړی شوی دی نو د هغې حواله سره د کار وکړي. نو دغه شانتې بیا سردار ایاز صادق د وزیر اعظم نواز شریف سره وروستو ملاقات نه وروستو بیا وزیر اعظم هاوس لخوا چې کوم نوټیفیکیشن جاری کړی شوی دی، نو په هغې کې ویلی شوی دی چې په فاټا کې سیاسي او آئینی اصلاحاتو لپاره دغه پنځه رکنی کمیټې چې کومه ده دا یې جوړه کړه. دې کمیټې مشري چې ده هغه د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز، او د هغې نه علاوه پکې د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ، د وزیر اعظم د قومي سلامتۍ چې کوم مشیر دی ناصر خان جنجوه، او د قومي اسمبلی غړی زاهد حامد، او د خیبر پختونخوا گورنر مهتاب احمد خان چې کوم دی هغه په دې کمیټه کې شامل دي. دا کمیټه به د دې هر څه جاج اغستو وروستو دی به ګوري چې آیا فاټا په څه طریقې سره چې کوم دا په قومي اداره کې چې کوم دا شامل کړل شي، او دغه شنده چې کوم سټیک هولډر دي هغه سره به خبرې اترې وروستو یو رپورټ چې کوم دی هغه به وړاندې کوي چې آیا فاټا چې کوم دا هغه په قومي اداره کې راوستلی شي، او لا ځان له صوبې یا صوبه کې زم کول یا دغه شان د کونسل کم دغه چې نو
په هغه دا خو ټیک دا خو په دې کمیټې کې د قبایلی سیمو سوکستاز شته دغه سو غړې شته ځکه چې دا خو په قبایلی سیمو خبره کوي دغه په اصلاحاتو خبره کوي کنه
شاهین په دې کمیټې کې د قبایلی سیمو خو پرې د واخ صرف یو چې کوم سرتاج عزیز دی هغه پکې پښتون باقی نور چې کوم دي دا پکې پښتانه هم نه دي او د قبایلی سیمو نه یو کس چې کوم دی هغه په دې کمیټې کې نه دی اغستل شوی خو چې کله غازی ګلاب جمال سره دې حواله سره زمون خبرې وشول نه هغه ویل چې کمیټې جوړه شوې ده دا کمیټي یو ښه ګام دی د حکومت لخوا خو حکومت له دا هم په کارو چې په دې کې قبایلی مشران چې کوم دی هغه پکې هم اغستې وي د هغه یو یا دوه کسانو ځکه چې د قبایلی سیمه هغه په ډیر ښه طریقه پوهیږي نو هغه به په ښه شان باندې د هغه ځی نمائندګي پکې کړی وي او د هغه ځی صورتحال نه به خبر کړی وي دغه شان د قبایلی مشران نه علاوه عوامي نېشنل ګوند چې کوم دی هغه هم په دې کمیټي باندې دا اعتراض کړی دی چې حکومت لخوا خو دا ګام اوچت کړی شوی دی خو په کار دی چې په دې کې د قبایلو نه کوم غړي چې دي هغه په دې کمیټي کې شامل کړل شوی وي چې د کمیټې په خوشانتي خپل کار تر سره کړی وي او دغه شان قبایلی سیمو اولس ته چې کوم داغي حقونه دي چې هغه په ورکړل شوی وي
ډېر مننه کوم محمد الله او خورز دل غواړم
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا
د تاریخ پانا
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو
اور دن کو لکه څنګه چې مبور دل مرکزی حکومت قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره کمیټه جوړه کړې ده خو په دغه کمیټه کې د قبایلی سیمو نه هیڅوک استاد نشته هم دغه سره سم پرون یو غونډه ته دایره په وخت د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دی چې قبایلی نظام کې اصلاحات یو سنجیده معامله ده او باید چې دا ډیره پسندیدګي سره واخستل شي په دغه اړه باندې نور تفصیل خالد خان د پیښور راکړي
دا جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دی دا قبایلی ولس حالات بدلولو او فاټا ته نوې حیثیت ورکولو کې دا دوی ګوند هیڅ نه چوي خو په کار دا چې دا ټولو ناول بے کور شوی قبایلی ولس په کور کړی او په دې اکلا د هغوی ری معلومه کړی شي دا اتوار په ماخام پیښور کې د مولانا مفتی محمود پیاد کې را بلل شوی یوې دستوري ته د وینا په محل مولانا فضل الرحمن زیاته کړه فاټا ته نوې حیثیت ورکول یو سنجیده معامله ده او په کار ده چې دا ډېر په سنجیدګۍ سره حل کړی شي اول تاسو قبایل چې زمونږ رونه دي د دې صوبې خلک دي که چېرې تاسو غواړئ چې صوبه کې دې شامل شي نو نیغه خبره کوي سرګند مخې ته راشي زمونږ دې سره هیڅ جګړه نشته خو قبایل به په تیارو کې نه ساتي مولانا فضل الرحمن اول د دوی ګوند په ملک کې جمهوریت او جمهوری ادارې مضبوطول غواړي او په کار ده چې آئین او قانون دننه د ریاست ټول ادارې خپل کار وکړي هغه زیاته کړه چې ځینې قوتونه د ټوپک په زور خپل رای مسلط کوي خو د هغوی ګوند د عقل او دلیل په بنیاد خبره کوي د آئین په دایره کې دننه کار کوي د دلیل په بنیاد کار کوي د ټوپک سیاست نه د دلیل سیاست په کار دی په دغه دستور کې د پاکستان سینټ چیرمین او پاکستان پیپلز پارټي مرکزی مشر میار رضا ربانی په خپل وینا کې وویل چې تیر وختونو کې فوزی ډیکټیټرانو سیاسي ګوندونه او جمهوری ادارې د یو بل په ضد روچتي کړې وې او یو ځل بیا ځینې قوتونه په ملک کې جمهوریت کمزوري کول غواړي نو په کار ده چې ټول سیاسي ګوندونه د دې په ضد یو موټی شي دغه دستوري ته د کامی وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپو د عوامي نېشنل پارټي غلام احمد بلور د جماعت اسلامي لیکت بلوچ او د پاکستان مسلم لیگ نواز پیر صابر شاه هم ګډون وکړو او خدای بخلی مولانا مفتی محمود ته د عقیدت پیرزونه وړاندې کړې خالد خان مشال ریډیو پیښور
ټاکل شوی چې د پاکستان د پوز لوی درستیز به امریکا ته د سفر په ترڅ کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. د افغانستان حکومت ټینګار کړی دی چې له اسلام آباد څخه دا تمه لري چې په خپل قلمرو کې درنه د افغان طالبانو مرکزونه بند کړي. د افغان ولسمشر بیان ویلي دی چې د سولې د هڅو هرکلی کوي، خو له هر څه مخکې پاکستان باید د ترهګرو په وړاندې بې توفیره اقدام وکړي. په دغه اړه راپور اورو د احمد ټکر.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی د پاکستان د پوز مشر د افغانستان د سولې د هڅو په اړه په واشنگټن کې خبرې وکړي، آرک پر خپل دې دریز ټینګار کوي چې له اسلام آباد څخه غوښتنې همغه دي چې وي په پاکستان کې د افغان طالبانو د مرکزونو له منځه وړل. تمه ده چې د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال راحیل شریف به د راتلونکي یکشنبه په ورځ متحدو ایالاتو ته ولاړ شي او له امریکایي چارواکو سره په کتنو کې به د افغانستان د سولې د بهیر په ګډون پر بیلابیلو امنیتي مسایلو خبرې وکړي. د افغان ولسمشر ویاند وایي د سولې له بهیر سره د مرستو هرکلی کوي، خو د پاکستان له پوځ څخه تمه دا ده چې د پاکستاني طالبانو د مرکزونو د له منځه وړو په شان په قبایلي سیمو کې د ډېره افغان طالبانو مرکزونه هم په نښه کړي. د ولسمشر ویاند سید ظفر هاشمی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات ورکړل.
مقامات امریکایي همواره
امریکایي چارواکو تل د افغانستان د دریز په ملاتړ سره ویلي چې د پاکستان لخوا د تروریزم پر ضد په مبارزه کې باید نور کار وشي او له تروریزم څخه باید د یوې وسیلې په توګه کار وانخیستل شي. لکه څرنګه چې پاکستانی ډلې په پاکستان کې دننه په حملو کې په نښه کیږي، همداسې باید د افغانستان تروریستي ډلې هم په نښه شي او د ښه او بد تروریزم ترمنځ باید توپیر ونشي. د پاکستان پاوز په خپل بیان کې وایي د جنرال راحیل شریف سفر به د نومبر له 15 تر 20 نیټې پورې دوام وکړي. د پاکستان یو جګپوړي امنیتي مقام له فرانس پرس خبري اژانس سره په خبرو کې تایید کړي چې د جنرال شریف او امریکایي چارواکو په کتنه کې به د افغانستان د سولې د بهیر او په قبایلي سیمو کې د پاکستاني طالبانو پر ضد د روانو عملیاتو په اړه خبرې وشي. اسلام آباد پر افغان طالبانو په تیره د دې ډلې پر مشر ملا اختر محمد منصور خورا زیات نفوذ لري، خو په واشنگټن کې ځینې چارواکي په دې باور دي چې پاکستان له خپل دې نفوذ څخه په افغانستان کې د جګړو د ختمولو لپاره کار نه دی اخیستی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم څو اونۍ مخکې متحدو ایالاتو ته سفر کړی و، خو د څارونکو په نظر د جنرال راحیل شریف سفر ښیي چې امریکا غواړي اړوند مسایل په مستقیم ډول د پاکستان له ځواکمن پوځ سره مطرح کړي.
دا مشال ریډیو دا.
اوس یو ځل بیا په خبر تور زو چې د عوامي نسلګون د ځوانانو تنظیم خیبر پختونخوا کې په لومړي ځل خپل کنونشن یا لوی سیاسي غونډه کړې ده. په دغه غونډه کې د ګوند مشر اسپندیار ولی خان او نورو مخکخو مشرانو ویناګانې کړي دي. تفصیل یې د شبیر احمد جان په راپور کې و.
دا کنونشن ته د اسفندیار ولی خان علاوه د نېشنل یوت ارګنایزیشن مرکزی او صوبایي مشرانو هم وینا وکړه چې پکې د پاکستان او چینا د اقتصادي رهداري او د کالابغ ډیم علاوه پښتونخوا قبایلي سیمو او بلوچستان کې د پښتنو روښانه سبون کې د ځوانانو په کردار باندې هم خبرې اترې وشوې. د دغه تنظیم صوبایي صدر سنگین مشال لیډو ته ویل،
مونږ خپل ځوانان ارګنایز کړو، خپل ځوانان هم سیاسي تور موبیلایز کړو چې کم زمونږ سیاست ته د دې خاورې کمې مسلې دي، د خلکو کمې مسلې دي، پغې باندې دا د قام ځوانان چې کم دي دا پول شي. دا غي د پاره مونږ خپل تنظیمونه د خوشاله خبره ده چې ډیر لږ وخت کې مونږ زمونږ خبره خلکو ته رسی او خلک په هیږي. هم
دغه تنظیم یو بل غړي طارق افغان ویناوه چې د هر یو قام او ملک پرمختګ د ځوانانو خو روزنه سره تړلې وي او باید پښتانه ځوانانو هم په خړو روزنه وشي او چې پښتنو ته دا وخت څومره هم ستونزې رامخې ته دي د هغې په هواري کې خپل کردار ولوبوي.
د هر قوم ځوانان چې دا دغه قوم مستقبل دي. نن زمانہ کې چې پښتنو ته کومه مسلې را پیخي دي، کاغذ د شتګردۍ مسله ده، کاغذ د معیشت مسله ده، کاغذ نور زمنګ ترقی مسله ده، نو داغي وجه هم دا چې زمنګ د ځوانان په تیر وختونو کې اغیله اغه سیاسي تربیت او معاشي تربیت یا داسې نور قسم داغي روزنه نه ده شوي.
هم دغه تنظیم وایس پرزیدنت پلوشا بشیر مټه وایي چې باید د پښتنو په پرمختګ کې زنانه هم خپل کردار ولوبوي او په دې لړ کې دوی ته د ځوانانو سره سم موقع ورکړي.
د پښتنو پښتنو پیغلو کردار ډیر زیات اهمه دی، خو چې څنګه مونږه کتی شو په پریکټیکل سیاست کې مونږ لاغه سي موقع مونږه ډیر زیات په ګران ځان لاره جوړو په سلو طریقو مونږ نن هم چې دلته راغلی مونږ چې څنګه خپل خویان دي وباسو نو دې کې زه یو درخواست کوم خپل رونو ته چې پلیز تاسو خویان دي چې زموږ پښتني خویان ډیر لایق دي ډیر پوها کې پوره دي نو تاسو هغه له موقع ورکړئ.
نېشنل یوت ارګنایزیشن ویان محسن داوڑ وینا تر مخه نېشنل یوت ارګنایزیشن دو کال وړاندې جوړ شو او په ډېر لږ موده کې یوازې په خیبر پښتونخوا کې د دې ځوانانو شمېره 15,000 ته او دین علاوه په ټول ملک کې 50,000 نه سیوا شوې ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر پښتونخوا حکومت نن په صبح کې د پاکستان د قامی شاعر ډاکټر محمد اقبال ورځ مانځي، خو د ملتپالو ګوندونو غړي وایي دا صبح د پښتنو ده نو باید د هغوی د قامی اتلانو یادونه دې هم وشي. په دغه اړه تفصیل په دې راپور کې و. د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پښتونخوا حکومت د نومبر په 9 نیټه په صبح کې د پاکستان د قامی شاعر محمد اقبال د ورځې د نمانځلو اعلان کړی دی، خو د ځینې ملتپالو ګوندونو مشران وایي چې دا صبح د پښتنو ده نو باید د پښتنو د قامی اتلانو یادونه هم وشي. د قامی وطن ګوند اطلاعاتو مرکزی سکتر سلیم خان وایي هغه د علامه اقبال د ورځې نمانځلو هرکلی کوي، خو باید د پښتنو د کلتور، سیاست او تاریخ سره د تړلو لویو شخصیتونو ورځې د هم اون نمانځلی شي. نوموړی وایي
زمونږ داسې شاعران لکه غنی خان چې د پښتنو یو ژبه ده او پښتانه په پاکستان کې یو قام دی، دا دومره لوی شاعر خوشحال بابا، رحمان بابا، دا داسې شاعران دي چې مطلب دی چې دوی صرف شاعری نه کړی، صرف خوبونه نه دي لیدلي، مطلب دا چې عملي جیلونه تیر کړي دي، تورې راغستي دي. داسې خلکو ته هم په کار ده چې د هغوی ورځې هم نمانځلی شي، د خوشحال بابا ورځ نمانځلی شي، د رحمان بابا ورځ نمانځلی شي، د غنی خان بابا ورځ نمانځلی شي. د خپلې پاټۍ د مرکزي سکرتري اطلاعات په حیثیت او د خپلې پاټۍ د مرکزي کمیټې د غړي په حیثیت
په لندن کې میشت د سیاسي او ولسی چارو کارپوه فائق یوسفزی وایي په پښتونخوا صوبه کې د پښتنو د مشرانو نه یادول ښایي چې د قام په حیث د دوی د تاریخي او کلتوري سفر او مبارزې احترام نه کیږي.
له بده مرغه چونکې برصغیر کې داسې یو مصنوعي ریاست جوړ شو او د هغه ریاست نه خپل جبه وه، نه خپل اتلو، نه خپل کلتور، نو دغه ریاست کې چې کمیش قانونو د دې د جبې، د دې د کلتور او د دې د تاریخ ژوندۍ پاتې کېدل دغه د ریاست د پاره خطر ګڼل کېده. په دې وجه باندې د میسور نه، د دکن نه، د لکنو نه، د یو ځای بل ځای نه شاعران، ادیبان، اتلان دا راوستل شول چې د خپل تکور کې.
د پښتونخوا اسمبلی غړی سید جعفر شاه بیا وایي چې د عوامي نشتلګون د واک په موده کې د پښتنو د ځینې اتلانو د قبرونو جوړولو پروژې پیل شوې وې، خو موجوده حکومت د دغه منصوبو سرته د رسولو لپاره هیڅ نه دی کړی.
د دې اتلانو چې کم مزارونه وو نو هغه هم د دهشتګرد دور زور د رحمان بابا دا مزار تاسو ته درک وي، نو موږ د هغې ریهیبلیټیشن او د هغې د ریهیبلیټیشن سره د دوباره بیا جوړولې سره سره مونږ نور چې کوم زموږ اتلانو هغه هم راولټولو، د هغې کارونه وکړو، هغه هم خلکو ته په هغه کې وړاندې کړو، او بیا چې کوم زموږ نصاب و په هغې کې مونږ دا کوشش وکړو چې مونږ هغه مشران چې چا هلی ځلې کړي دي، د قوم د سوکالۍ، د امن، د کلۍ لپاره، د ازادۍ لپاره، هغه مونږ په نصاب کې شامل کړو. زه ډېر په افسوس باندې وایم چې هغه کار چې مونږ څومره کړی و
سید جا پرشاز تکړی چې ډېر زر بعد د صوبې په اسمبلی کې د پښتونخوا د سیاسي، مذهبي، ادبي او کلتوري شخصیتونو د کار او زیار نه د زده کړې په غرض د هغوی د ورځو لمانځلو لپاره یو قرارداد وړاندې کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو اووه تنه چې تېره میاشتې د افغانستان په غزنی ولایت کې تښتولي وو وجري دي. د زابل د امنیا قومندانۍ مرستیال ویلي د دې کسانو مړي د زابل د شاجوی ولسوالۍ روغتون ته لېږدول شوي دي. په دغه اړه تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د راپورونو له مخې د داعش ډلې لخوا اووه تنه وژل شوي افغانان له هزاره قوم څخه دي چې څلوېښت ورځې مخکې په غزنی ولایت کې تښتول شوي وو. رویټرز خبري اژانس د زابل د امنیه قومندانۍ د مرستیال غلام جیلاني فراهی له قوله لیکي چې وایي پولیسو د هغو اووه قربانیانو مړي موندلي چې د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ له یو کلي څخه تښتول شوي وو. فراهی وایي په دې کسانو کې
درې ښځې او څلور نارینه دي. نوموړی زیاتوي چې دا کسان په بېرحمۍ سره وژل شوي دي. دای همدراز وایي چې په دې اړه تحقیقات پیل شوي دي. هغه تصاویر چې د رویټرز اژانس خبریال ته ښودل شوي ښیي چې د دې کسانو مرۍ پرې شوي دي. د داعش وسلوالو په دې وروستیو کې د هیواد ځینو سیمو ته لاره میندلې او له طالبانو ناراضه وسلوال خپلو لیکو ته جذبوي. دا ډله هم له افغان حکومت او هم له وسلوالو طالبانو سره جګړه کوي. د دې ډلې نفوذ همدراز د هیواد له پولو وړاندې په بهر کې هم اندېښنې راپارولي. دا په داسې حال کې ده چې د زابل په دوو ولسوالیو کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د سختو جګړو راپورونه ورکړل شوي دي. چارواکي وایي دا نښتې په تیرو دوو ورځو کې د ملا اختر محمد منصور او ملا منصور دادالله د وسلوالو کسانو ترمنځ په خاک افغان او ارغنداب ولسوالیو کې شوي چې په ترڅ کې د دواړو خواوو شپږ پنځوس وسلوال وژل شوي او درې پنځوس نور ټپیان دي. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال ازادۍ راډیو ته وویل په وژل شویو کې اووه څلوېښت کسان د منصور دادالله او نه د ملا منصور دي. د زابل د والي ویان وایي د دې دوو ډلو ترمنځ جګړه اوس مهال پای ته رسېدلې. د ملا منصور په مشرۍ طالبانو د دې جګړې په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې، خو د دادالله یو ملګري عبدالمنان نیازي ویلي چې لومړی د اختر محمد منصور په مشرۍ وسلوالو د دوی د ملګري منصور دادالله پر کسانو حمله کړې ده.
راپور مورد اوریدونکو اوس د خبرونې په دې برخه کې تاسو لپاره د کرن خان په آواز دغه سندر وړاندې
خیر دے کولی نیما خیر دے کولی نیما
مشال لرود دغوگی اوردون کو درنگ شبیلا پا پختون خواه که ده سهر نهانی می بجی که دون که دی ده مجید بابر نبا مهم خبرون نورو ده خبرون نورو سطورتا ده قامی و نوریوال مطبوعاتو نام مهم برخی ورانده کو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ورځ په قبایلي سیمو کې د سیاسي او آئیني اصلاحاتو لپاره د سرتاج عزیز په مشرۍ کې د یوې اعلی سطحي کمیټې د جوړولو اعلان کړی دی. دا اعلان پس له هغې وشو چې کله د قومي اسمبلۍ د سپیکر لپاره نننۍ ټاکنو کې د قبایلي پارلماني غړو ټاکلی شوي امیدوار غازی ګلاب جمال د مسلم لیگ نواز ګوند امیدوار سردار ایاز صادق په حمایت کې د ټاکنو نه دستبردار شو. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر په یو رسمي سفر د هند پلازمینې نوې دلی ته تللی. د ملي امنیت شورا ویان تواب غورځن تېره ورځ په ژواک خبري اجانس ته وویل چې حنیف اتمر به د دغه دوه ورځني سفر پر مهال د هندي سیال اجیت دوال او نورو چارواکو سره ګوري. په داسې حال کې چې ټاکل شوی د پاکستان د پوځ مشر د افغانستان د سولې د هڅو په اړه په واشنگټن کې خبرې وکړي، ارګ پر خپل دریش ټینګار کوي چې له اسلام آباد څخه غوښتنې همهغه دي چې وي په پاکستان کې د افغان طالبانو د مرکزونو له منځه وړل. د افغانستان د زابل سیمه ایز چارواکي وایي د دغه ولایت په ارغنداب او خاکي افغان ولسوالو کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ جګړه کې تر دا مهال شپږ پنځوس وسلوال وژل شوي. د زابل ولایت د والي ویان ګل اسلام سیال د مشال ریډیو افغان څانګې ته وویل یاد جګړه د ملا اختر محمد منصور او د ملا محمد رسول د مرستیال منصور د عبدالله د پلویانو ترمنځ ده. د سربیا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په لیبیا کې د دې هیواد د سفارت دوه کارکوونکي تختول شوي دي. په بحر هند کې د سیاسي پناه غوښتونکو په یو زندان کې د بلوي راپورونه دي. د آسټرالیا د امیګریشن د محکمې چارواکو پخلی کړی دی چې د دغه هیواد په کرسمس جزیره کې جوړ یو د سیاسي پناه غوښتونکو زندان کې بې قراری ده. د ایران ولسمشر حسن روحانی په ایران کې سختري د پلوه رسنو باندې سختې نیوکې کړې دي. مهم خبرونه به اورېده اوریدونکو اوس ورځو اسلام آباد ته، چېرته چې زموږ همکار ریاض موسی خیل ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او د هغې نه مهم ټکي وړاندې کړي.
نن د پاکستان اکثره ورځپاڼو خپلې ادارې په تاپی ګیس پایپ لاین منصوبه لیکلي. دغه لړکی جنگ ورځپاڼه وایي چې د پاکستان په ګډون ځینې ایشیایي ملکونه د ګیس بحران نه بچ کولو او دلته د صنعتي ترقۍ په خاطر د ترکمانستان، افغانستان، پاکستان او هند ترمنځ د تاپی پروجیکټ په نوم د ګیس یوه لویه منصوبه جوړه کړې شوې ده چې تر مخه به د ترکمانستان نه د افغانستان په لار پاکستان او هند ته درې بلیونه کیوبک فټ ګیس راوستي شي او په دې اتلس سوه کیلومیټر اوږد پایپ لاین به لس ارب ډالر لګښت راځي. اداري وایي چې د ترکمانستان صدر خپل کنسورشیم ته په منصوبه د کار شروع کولو امر کړی دی او په 14 دسمبر به د پاکستان وزیر اعظم او د افغانستان او هند مشران هم اشکاباد ته ځي، چېرته چې به دوی په شریکه د منصوبې باقاعده پرانیسته کوي. د دې منصوبې نه به پاکستان او هند ته 1.3 بلین کیوبک فټ او افغانستان ته 1.5 میلیون کیوبک فټ ګیس روزانه میلاویږي او دا منصوبه به 2018 کال کې سرته رسي. اخره کې لیکي چې باید دا منصوبه ډېره مخکې شروع کړې شوې وه خو د افغانستان نام نه د لاسه په دې تر اوسه کار نه دی شروع شوی او دې سره به نه یوازې ذکر شوي ملکونو کې صنعتي انقلاب راشي بلکې ورسره به د دغې ملکونو تعلقات هم ښه شي. خو د دې سره سره پاکستان له پکار ده چې ایران پاکستان ګیس پایپ لاین منصوبه هم مکمل کړي، ځکه چې د دواړو منصوبو سره به د پاکستان د ګیس ضرورت پوره شي. او د دې ترڅنګ اکسپرس ورځپاڼه خپله اداریه کې وایي چې سند او پنجاب کې د بلدیاتي اوټونو دویمه مرحله روانه ده، د کوم دپاره چې به د روانې میاشتې په 19 نیټه وټونه اچول کیږي. خو پنجاب حکومت الیکشن کمیشن ته خواست کړی چې د وټونو پورم نه جوړولو دپاره دی په ټولو پولینګ سټیشنونو پوز او رینجر ادروي. دارا سند حکومت سانګړ تر ټولو حساسه ضلعه ګرځولې ده.
د پاکستان ډان ورځپاڼې د هیواد د پوځ د مشر امریکا ته د سفر او غلطۍ د مصروفیتونو او د بزنس سټانډرډ نومې مجلې بیا په کابل کې د معذورو افغانانو لپاره د مصنوعي اعضاو جوړولو د یو مرکز پرانستل کېدو په اړه لیکنې خپرې کړي دي. د دواړو لیکنو مهم ټکي هارون بچا وړاندې کوي.
د ډان ورځپاڼې لیکنه وایي د امریکا د سفر پر مهال د هغه هیواد له چارواکو سره د جنرال راحیل شریف د خبرو مهمه نقطه ښایي د افغانستان امنیتي وضعیت وګرځي. په لیکنه کې د هغو پاکستانی چارواکو په حواله چې د پاکستان پوځ د مشر امریکا ته د سفر چې د روانې میاشت له 15 تر 20 نیټې به وي تیاری نیسي، ویل شوي چې جنرال شریف به د پینټاګون او همداراز د امریکا د خارجه وزارت له لوړپوړو چارواکو سره وویني. دا به د یو کال په موده کې د جنرال شریف امریکا ته دویم سفر وي. کتون کی د پاکستان په خارجه پالیسۍ کې د هغه هیواد د پوز د زیات نفوس په پام کې نیولو سره وایي چې جنرال شریف به امریکایي چارواکو سره پر مهمو موضوعاتو وغږیږي. لیکنه کاږي امریکایي چارواکي هم غواړي چې د پاکستان پوز له مشر سره چې د لیکنې تر مخه پر دې سربیره چې د هیواد دننه د وسلوالو پر ضد جګړه کې بریاوې ترلاسه کړي، له افغانستان سره هم د اړیکو ښه کولو لپاره کار کوي وګوري او پر یادو موضوعاتو یې نظر معلوم کړي. لیکنه د باخبره سرچینو په حواله وایي چې جنرال شریف بل امریکایي چارواکو سره د یو لړ مهمو امنیتي موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان د روغې جوړې پر پروسه چې په دې وروستیو کې ځنډیدلې هم خبرې وکړي. نوموړی ښایي د امریکا حکومت ته وړاندیزونه ورکړي چې د افغان حکومت او طالب وسلوالو ترمنځ د سولې مذاکرات څرنګه بیرته پیلېدای شي. لیکنه وایي دا په داسې حال کې ده چې امریکا شاوخوا درې میاشتې مخکې د ډکه کړې وه چې که پاکستان پر خپله خاوره د فعالو ترهګرو ډلو پر ضد کوټل اقدام ونه کړي نو ورته د ورکول کېدونکو مالي مرستو لړۍ به ودرول شي. بلخوا د بزنس سټانډرډ مجلې په یو لیکنه کې راغلي د هغو افغانانو لپاره چې په جنګونو یا بمی چاودنو کې خپلې پښې بایللې ډېر زر به د هند په مرسته په کابل کې د مصنوعي پښو جوړولو کار پیل شي. د افغانستان په حکومت کې د کارګرانو او شهیدانو او مازورانو وزارت مرستیال وزیر جمیلې افغان تیر سهشنبه په کابل کې د جیپور فوټ په نوم د مصنوعي اعضاو جوړولو د یو مرکز پرانیسته وکړه. نوموړي په دغه مهال په خپله وینا کې وویل دا مرکز به له هغو افغانانو سره چې پښې پرې شوي دي مرسته وکړي چې قدم واخلي او د عزت ژوند وکړي. په لیکنه کې د جیپور فوټ د مشر ډی آر مهتا خبره راغسل شوې چې ویلي دي دغه کم خرچه او د ښه کیفیت مصنوعي پښې د نړۍ په 28 هیوادونو کې خلکو ته لګول شوي او دا چې په ترڅ کې تر دې دمه شاوخوا 15 لک مایوبین د بیرته ګرځېدو جوګه شوي دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
پاکستانی رسنۍ وایي ترکمنستان په تاپی ګیس پایپ لاین منصوبه کار شروع کړی او امکان دی چې دسمبر کې وزیر اعظم نواز شریف هم د اشکاباد د دورې پر مهال د دې باضابطه پرانستو کی. دغه منصوبې د اهمیت او ضرورت په اړه له اسلام آباد ریاض مساخیل معلومات راکړي.
پاکستانی رسنۍ د ترکمنستان سرکاري خبری ادارې په حواله لیکي چې د ترکمنستان صدر پتاپی ګیس پایپ لاین منصوبه د کار شروع کولو امر کړی دی او د دسمبر په 14 نیټه به د پاکستان وزیر اعظم د اشکاباد سفر کوي چرته چې به په باضابطه توګه د منصوبې پرانیسته کوي. مشال ریډیو په دغه اړه د پاکستان خارجه دفتر او وزیر اعظم هاوس سره تماس ونیولو خو دوی په دغه اړه هیڅ ونه ویل. د تاپی ګیس پایپ لاین منصوبې تر لاندې به د ترکمنستان نه د افغانستان پلار پاکستان ته گیس راوستي شي کم چې به هندوستان ته هم اوړي. دا چې دغه منصوبه د پاکستان لپاره څومره ضروری ده په دغه اړه مشال ریډیو د هسکال پټرولیم د چیرمن ممتاز حسن خان نه تپوسو کو نو دوی چې پاکستان دا وخت توانای د کمی سره مخ ته او دلا د هر خوا دا کمی پوره کول پکار دي. د دې په خبره د تاپی گیس پایپ لاین منصوبه په ځای به پاکستان ایران گیس پایپ لاین منصوبه ډیره ګټوره وي. د زیاتوي
ګورې
که نړیوال دباو نه وي نو بیا خو د پاکستان دپاره ایران پایپ لاین ډېر ګټور دی ځکه چې ایران د پاکستان ګاونډي ملک هم دی او هغوی تقریبا خپل کار هم سرته رسولی. نو که په ایران بندیزونه نه وي نو هغه ګیس پاکستان ته ضرورت لیشي. بله دا چې د ترکمنستان کم کوینه ګیس روزي د هغې دا پته هم نه لګي چې دې کې څومره ګیس دی او دا به تر کومې د پاکستان ضرورت پوره کوي. بل افغانستان کې امنیتي مسله هم ده نو دې ته اړتیا کول زما په فکر یوه سیکورټي خطره ده. د دې نه زموږ دپاره ایران پایپ لائن ډیر خدي
ایران
پایپ لائن همدا راز د اقتصادي چارو یو بل کارپو او خبریال اکرام هوتی وایي چې تاپی منصوبه کې یو طرف ته د افغانستان او بلوچستان امنیتی صورتحال لوی خنډ دی نو بل طرف ته د سره د روس او امریکې مفادات هم تړلي دي.
د تاپی منصوبه چې کوم ده نو دې کې دوه مسلې دي. یو مسله دا ده چې د امریکې او د روس په منځ کې د پایپ لائن د ترکمنستان پاکستان افغانستان پایپ لائن چې دی نو دا د روس او د امریکا منځ کې د دې باندې اختلافات دي. دویمه مسله دا ده چې د ایران چې کوم پایپ لائن دی د ایران پاکستان هند د دې پایپ لائن په باره کې هم روس ته تحفظات دي. انډیا آلریډي په دې باندې دا خبره کړې چې دا پایپ لاین باندې نور دا منصوبه مخکې نه بوځي.
د ذکر دا چې تاپی ګیس منصوبې نه به هر ورځ 3.2 بلیونه کیوبیک فټ ګیس راوځي چې پکې به 1500 میلیونه کیوبیک فټ ګیس افغانستان ته او 1450 میلیونه کیوبیک ګیس پاکستان او هندوستان ته ورکړې کیږي. پایپ لاین به د هرات، کندهار، چمن، ډیره غازی خان نه په تیرېدو ملتان ته رسي، چرته نه چې به هندوستان ته اړولی شي. په منصوبه به $10 اربه لګښت راځي چې پکې با ایشیائی ترقیاتی بینک هم مالی مرستے کوي. ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د پاکستان د کورونا چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلی دی په تیر کال کې هیواد ته د بیلابیلو هیوادونو نه 90,000 پاکستانی وګړي ستانه کړی شوی دی. د نوموړي په وینا ځینې هیوادونو د ترهګرۍ په شک کې پاکستانی وګړي نیولي او بیا خپل وطن ته لیږلي دي. د دې ګام سره به په پاکستان د دې سره سره د کورونا چارو وزیر زیاته کړې ده چې په دې ډول کې د یورپی یونین سره د پاکستان لوزنامه ځنډولې ده. د دې ګام سره به په پاکستان او بهر هیوادونو ته په غیرقانوني توګه تللي پاکستانی وګړو سره سر غورځيږي. زموږ د همکار منور شاه راپور کې اورو.
د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان د تیر جمعې په ورځ وی خبري غونډې ته ویلي چې د یورپی یونین سره یې د غیر قانوني پناه غوښتونکو خپل هیواد ته د ستنولو لوزنامه ځنډولې ده. نوموړي زیاته کړه چې په دې وروستیو کې د غربي هیوادونو له اړخه د ترهګرۍ په تور د پاکستاني وګړو د ایستلو لړۍ زیاته شوې ده. په یورپی هیواد چک ریپبلیک کې په پاکستانی سفارتخانه کې یو اعلی چارواکي عمر احمد په دې حق له مشال ریډیو ته وویل چې دوی د دغه لوزنامې په رڼا کې په 1300 میاشتو کې د دې هیواد نه 3 پاکستانی وګړي خپل وطن ته ستانه کړی دي. نو موړې زیاتوي
ابھی اسی طرح کے کچھ 4-5 کیسز اور چل رہے ہیں. ابھی سٹیٹمنٹ کے بعد ابھی
دا محل ہم مونگ سرا دا 500 پاکستانی وگڑو دستنولو کیسونا روان دی. خوڑان دی با مونگ تا داخلہ چارو وزارت دا ڈول کسانو تصدیق رکھو. اوز با دا یاد وزارت لخوا دا دی روستی گام لواجی دا سلسلہ بانده شی. نو بیا هر یورپی حواد دا غیر قانونی پناغختون کو پا جیلونو که دا ساتلو دا مده پارا جدا جدا قوانین لری چی دا غیر مطابق بس مده دا پناغختون کی پا جیل کیوی او کېدای شي چې بیا په دې هیواد کې او یا نورو یورپی هیوادونو کې د پناه غوښتلو لپاره خوشې کړی شي.
عمر احمد وایي دې لړ کې د خارجه چارو د وزارت لخوا دوی ته لا هم کوم احکامات نه دي راغلي. هلته په بهرني هیوادونو کې د پاکستانی وګړو د حقونو لپاره کار کوونکي برنی فاونډیشن یو مشر سارم برنی وای د سره به نه یوازې یورپ ته په غیر قانوني توګه ورغلي پاکستانیان د مشکلاتو ښکار شي، بلکې دغه هم ته به یورپ یونین هم په خسترګ نه ګوري.
لوزنامی د ختمولو پر ځای په کار واچي دا نوې کړل شوې وي، یعنی د موجوده لوزنامې نه نیمګړتیاوي لري کول په کار وو. دا راز به د یورپی یونین سره د پاکستان تعلقات هم نه خرابېږي او مسله به هم حل شي. مثلا په دې وروستو کې یو شمېر داسې کیسونه مخې ته راغلي چې پکې په غربي نړۍ کې پاکستاني وګړي د شک په بنیاد نیول شوي او خپل وطن ته ستانه کړل شوي. په کار ده چې دې لړ کې پاکستان د دغه هیوادونو سره خپلې همکارۍ زیاتې کړي او د بی ګناه پاکستانی وګړو ته زورولو مخنیوی وکړي.
بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د انساني حقوقو د کمیشن مشر شیر محمد خان وای حکومت ته پکار دی چې په هر حال او هر هیواد کې د خپل وګړو حفاظت یقیني کړي. نوموړی زیاتوي چې یورپ یونین لا د وړاندې نه په پاکستان د انساني حقونو په برخه کې نیوکې کوي. د دې ګام سره به پاکستان په سفارتي توګه هم د نیوکو سره مخ شي.
د منور شاه راپور مور د اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې تاسو لپاره دغه سندره وړاندې کوو.
خانم رنگ یارا زما ملنگ یارا برنگ یارا ملنگ یارا داچ میں خوری ری تاپ سے زان دوئی خبرا تولد زرگی دا خبرا تولد زرگی دا یا غنم رنگ یارا زما ملنگ یارا
سندر مورد اردن کو دا د سحر خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه نیخ پنی غوره اوس راځیو راپور ته د نیویارک ټایمز چې پکې دکړی دی چې په کراچۍ کې د رینجرز واکونو د عملیاتو وروسته د امنیت وضع ښه شوې ده خو ولې په دغه ښار کې په ځینې واقعاتو کې د سیاسي ګوندونو د کارکوونکو د نیولو او د هغوی د بې درکه کېدو خبرونو د بشري حقونو فعالین اندېښمن کړي هم دي په دغه اړه د دې راپور مهم ټکی اورو نیویارک ټایمز د کراچۍ د ځینو اوسیدونکو چارواکو له خولې لګي چې دغه ښار تر کلونو د مجرمانو او وسلوالو ډلو د هلو ځلو مرکز و خو ولې دغلته د رینجر ځواکونو د پراخو عملیاتو له کبله اوس د امنیت وضع ښه شوې ده ورځپاڼه لیکي چې اوس د امنیت په نوم امنیتي ځواکونو د سیاسي ګوندونو کارکوونکو ته هم لاس اچولی دی او دوه لوی سیاسي ګوندونه پیپلز ګوند او متحده قامی ګوند یې په نښه دي د سیاسي ګوندونو د مشرانو او غړو لخوا په امنیتي ځواکونو تور لګول کیږي چې د عملیاتو پر وخت یې بشري حقونه د خپو لاندې کړي دي او د دوی د غړیو پر ضد د سیاسي وجو له کبله عملیات کوي چې موخه یې د پوځي اسټابلیشمنت خوشحالول دي د دې سره سره میډیا ته ویل شوی دی چې د ایم کیو ایم د مشر الطاف حسین تقریرونه نه نشر کوي او بیا په ځینې راپورونو کې دغه ګوند داسې وړاندې کیږي چې ګنې د هند د ګټو لپاره کار کوي خو امنیتي چارواکو د ورځپاڼې خبریال ته ویلي چې په دغه عملیاتو کې یوازې د سیاسي ګوندونو سره تړاو لرونکي وسلوالې ډلې په نښه کوي د پاکستان د بشري حقونو د کمیشن چارواکي وایي چې په کراچۍ کې د رینجر ځواکونو او پولیسو لخوا د خلکو د وژنې پیښې ډېرې شوې دي او د روان کال په تیرو نهو میاشتو کې 425 کسان وژل شوي دي د سیاسي چارو کارپوهان بیا وایي چې د روانو عملیاتو یوه نتیجه به دا راوځي چې یو سیاسي ګوند به هم داسې پاتې نه شي چې د ښار چارې په خپل کنټرول کې وساتي د ځایي سوداګرو د اتحادیې یو مشر بیا وایي چې په ښار کې امنیت ښه شوی دی او په دغه اړه دوی د سیاسي ګوندونو د مشرانو د بیانونو هیڅ پروا نه کوي
د تاریخ پانا
دارا د سختون خوا صوبې زور نومو بل احسان چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ فایل و د هغې په سر باندې چې کوم دی نو دا کلا جوړه کړه مغلو
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
خاص کر دا چندر گپتا موریا پا زمانہ کے چی شاباز گڑے و دا چار سادہ دا سلطنت ہو پی خور کو زبردست دے و اگر تب دیتوی دا گلنو خار
یخنیانو کی با دا زی ونٹر کیپیٹل چی ہو نا پی خور ہو اور سمر کیپیٹل ہو کابل ہو
دا ہر گل پوراز پا پاوکم درے او دا ہر زیارت پوراز پا پاوکم یو لس بجی
مشال دغه اوریدونکو تاسو د پاره یو راپور او دغه راپور دی د خبري اعلانو د وی غونډې چې په افغانستان کې کابل کې شوې ده او د افغانستان کې خبري اعلانو ته چې کوم ستونزې پیښې دي په اغړه پکې بحثونه شوې دي دغه راپور اور
د بی پولی خبریالانو نړیوال بنسټ د خلکو په ځانګړي ډول د خبریالانو د امنیت ټینګښت د افغان حکومت له اصلي دندو څخه بولي. د بنسټ او د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د رسنیو د یو شمیر استازو په ګډون د یکشنبه په ورځ په کابل کې یوه غونډه جوړه کړې وه او په دې غونډه کې د خبریالانو پر ستونزو او امنیتي وضعیت پراخ بحثونه وسول. د افغانستان، تاجکستان او ایران لپاره د بی پولی خبریالانو د نړیوال بنسټ مسؤل رضیا موینی د یکشنبه په ورځ وویل چې د جګړې ښکېلې ډلې باید د خبریالانو
قطنامه ها و میثاق های دیگری هم داریم.
موږ نور تړونونه او پریکړه لیکونه هم لرو. له دې ډلې د جنیوا کنوانسیون یادونه کولی شو. دا کنوانسیون د خلکو د امنیت د خوندیتوب سره نه کوي. د همدې کنوانسیون دوه الحاقیه تړونونه د خبریالانو او د ورسپانو د مسؤلینو د امنیت په اړه دي. په دې کې راغلي چې په ناامنیو او هغو سیمو کې چې جګړه روانه ده، د جګړې دواړه لوري د خبریالانو د خوندیتوب مسؤلیت لري.
در منازعات در نظر گرفته.
د بی پولی خبریالانو نړیوال بنسټ شاوخوا دیرش کاله وړاندې جوړ شوی او تر اوسه په افغانستان کې د خبریالانو د وضعیت په اړه اته راپورونه خپاره کړي دي. د خبریالانو د امنیت خوندیتوب په اړه دا څرګندونې پر داسې مهال کیږي چې د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یعنی د معلومات له مخې په افغانستان کې دا مهال د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 1502 قضیې په عدلي او قضایي ارګانونو کې تړلې پاتې او تر دا مهاله څېړل شوې نه دي. نه یې همدارنګه ویلي چې د دې قضیو 43 مورد په افغانستان کې د خبریالانو د وژلو قضیې دي. د راپورونو له مخې په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې 8 خبریالان وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په روان میلادي کال کې د راپور په خبرولو سره ویلي چې په افغانستان کې خبریالي د خطرناکو کارونو له ډلې څخه ده. د رسنیو څخه د ملاتړ ادارو د معلومات له مخې په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی د امنیتي ځواکونو او وسلوال طالبان لخوا رامنځته شوی دی. خو د افغانستان د نوی چار وزارت د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې پر خپلو ژمنو ټینګار کوي او د خبریالانو د امنیت د ټینګښت په اړه ډاډ ورکوي. د کورنۍ چار وزارت امنیتي معین ایوب سالنګي چې د دې کانفرنس له ګډونوالو څخه و داسې وویل:
در راستای تامین امنیت همه شهروندان،
موږ د ټولو خلکو په ځانګړي توګه د ژورنالیستانو، خبریالانو او د ورسپانو د مسؤلینو د امنیت په خاطر ځان مسؤل او ژمن ګڼو. موږ له دوی سره د امنیت په برخه کې همکاري او ملاتړ کوو.
باشه، د خدمت همه هستیم.
د خبریالانو له حقوقو څخه د دفاع یو شمیر ټولنې وای د یو شمیر حکومتي چارواکو لخوا فشار، ناامني، د سیمه ییزو زورواکانو ګواښونه او همدارنګه د وسلوال طالبانو فشارونه هغه څه دي چې په افغانستان کې د رسنیو کارونه د خنډ سره مخ کړي دي. دوی د ملي وحدت حکومت څخه غواړي چې په هیواد کې د خبریالانو د امنیت خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي او د هغوی په وړاندې د پروتو خنډونو په لیرې کولو کې هڅې زیاتې کړي.
اردوونکو سر ذکر مې ته چېرته چې د بارانونو له کبله د دغه سیمې نه بې کوره شوي خلک چې اوس په کیمپونو کې ژوند تېروي د نورو یو شمېر ستونزو سره مخ شوي دي او د حکومت نه غوښتنه کوي چې باید د دې ستونزې زر تر زره هوارې شي او د دوی خپلو کورونو ته د ستنېدو انتظامات وشي. په دغه اړه باندې طارق ورکزی نور حال راکوي.
په کورمه کې سخت بارانونه د کېدو وروسته په دوراني کیمپ کې میش د متاثرینو په ستونزو کې اضافه شوې ده. محمد میر په نامه د سوری علي شیرزو یو متاثره کس مشال لډیو ته وایي په کمو خیمو کې دوی اوسېدل هغه بارانونو شلولې دي او اوس اوسېدو قابل نه دي.
لکه د ټینټو چې موږ کوم پتي کېږو که نه، دا د ستوګ نه لري، خو اوس چېرته لوړ شو والی څه سوس کوي وشي خبره وروره پر نه شي سملاسای ته سوپر خبره وره مو د دغه غنه بارون تیر نه وی شوی نه بارون ډیر متی داسې شي څه خبره سبیا بر دا وری کی بداد مو مر
قدرتی آفتونو سره مبارزه د ادارې د شمیرې تر مخه په دورانی کیمپ کې مشت متاثره قران او شمیره تر زرو پرې دا چې په دې کې زیاتره شمیره د زنانه او ماشومان ده. مومن خان په نامه یو بل متاثره کس وای ډیر وختو شو چې نوی خیمه ورته ندی ملاو شوی او زیاتوی چې په کیمپ کې د زیاتره متاثرینو خیمه زړې شوی دي.
د کم
شیلټر موږ ته لګېدلی دی. دا چې کم دی دغه تقریبا 15 میاشتو پر وخت وشو چې دا دوباره موږ ته نه دی جوړ شوی. دا پوسه نه سروای دی نو چې سروای وي هغه باندې باران اوبه خامخاسي هغې باندې اوبه نه ایسارېږي. په مو باندې کوم مشکلات برانونه راغلو هغې کې د مو سامانونه لانده شو هغې کې د مو کور کومه د خوراک خرچه وه هغه ټول لانده شوي دي.
د تیرا سیمې علم خان مشال لډیو په لارې غوښتنه وکړه چې په کیمپ کې ورته د اوسېدو لپاره زر تر زره نوي خیمې ورکړل شي ځکه چې په باد و باران کې ورته سخت تکلیف وي.
بس دا حالات یې زمونږ نه پوه شي هوا شي زمونږ نه پوه شي مطلب دا دی زمونږ میخونه ورچوالی شوي ریاست کېږي بیا یې باران وشي زمونږ بیا یې واو تا لګیا زمونږ ما بیا جوړو کله پرسو تړه کله میخونه ورچ ټاکوه او پردي دي دا باد هېڅ شی نه دی باد باران ته دا هېڅ شی نه دی کوټې د مو اتان کې ټول ړنګې دي او داسې حالات مو ټول خراب دي ماشومان دي سره زمونږ نه پوه شي.
قدرتي آفتونو سره مبارزې د ادارې یو چارواکی مجاهد علي مشال لوډیو ته وایي په کیمپ کې میش کډوالو ته نوي خیمې یوه اونۍ وړاندې ورکړې دي او زیاتوي چې باران او واورې نه د بچو لپاره چې کوم شیلټر دي هغه به هم ورته ډېر زر ولګولی شي.
خبره ده ټی شیلټر او دیای خیمه نه پاسه شیلټر لګیږي یو نه شهر خپل آی پی تدار را ورکړی دی سره کوم دي کې ټی شیلټر خراب شوه دی هغه ریپیر به ان شاء الله کیږي.
واضح دی چې په دورانی کیمپ کې زیاتره د الشزو سیمینا د نام نه ولکه بلا به کور شوی متاثرین اوسېږي. د منځنی کور مې په الشزو کې د 2009 کال راهیسې وسلوال ډلو پر ضد پوځي عملیات روان دي. د سیمې خلک د جګړو او پوځي عملیاتو لکه بلا ډېر ځپل شوی دي او هنګو کوهاړ په خوار او ملک په داسې نورو برخو کې د کډواله ژوند په تیرولو مجبور دي. طارق ورغزی مشال ریډیو کورم ایجنسی.
د طارق ورغزی راپور مو ریدونکو د روان خبرونې د اخري شیبو تر رسیدلیو په دغه کې اورو د هارون بچا پواز دغه غزل.
سپیر تندے ما ویل زما کور گے سلرا سی زئی دوی ویل زم پکار یو چلو گے درویش پڑا رایا یبن سوکھی بت گنی او سوکھوائی سڑے جوڑے دیش وخو تایا رجوڑن جوڑے دیش وخو تایا رجوڑن جوڑے دیش وخو تایا رجوڑن سر لار جوڑن